0811.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې د دې سات ډیره برخه د ازادي ملما او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسي او په ازادي ملما کې له زرک مالیار سره خبرې شوې. په سر کې په مکلي د دې سات خبرونه ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه پریکړه کوي چې افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کړي او کنه. د فرانس پرېس د خبر لمخې په جنوا کې میشته دغه شورا بنن د هغه پریکړه لیک په طرحه بحث وکړي چې ډنمارک د اروپای ټولنې په استازیتوب وړاندیز کړی دی. په طرحه کې د څېړنې د یو داسې پلاوي جوړښت هم شامل دی چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د ډیرو جدي سرغړونو په اړه شواهد راټول کړي. د اروپای ټولنې یو ویاند د نوم نه خودو په شرط فرانس پرېس ته ویلي له کرا سلام مشورو وروسته سږ کال اروپای ټولنې هوټ کړی چې د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي چې د ځواب ورکونې او خپلواک څېړنې میکانیزم پکې وي. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ چې افغانستان ته ممنوع دخول شوی غونډه ته د خپلو مندنو راپور وړاندې کړي. بنټ په خپلو راپورونو کې په ځلونو د طالبانو هغه تګلارې غندلې چې له مخې د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو لومړني حقونه نقص شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي افغانستان ته د مجرمو کډوالو د لیږلو په سر له طالبانو سره مستقیمه خبرې کړي. الکساندر دوبرنت ویلي افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول تر سره شي. له همدې عمله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو. د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو بوختو او دوی دا خبرې تخنیکی بللې. جرمني چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو دوه قنصلي استازي ومنل د طالبانو له واکمنۍ وروسته 2000 لزګونه افغان کډوال کابل ته استولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپلې بمباری ودروي ترڅو يرغمل شوی کسان خوشې شي. هغه له سی بي اس شبکې سره په خبرو کې ټینګار وکړ دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بي سي سره په خبرو کې وویل چې په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسیدلې. ښاغلی روبیو دا هم ویل چې د جګړې دواړو خواوو د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا وړاندې شوی پلان سره موثره موافقه کړې. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دریمه شل اوریزه لوبه هم بایلو. د کپټان راشد خان ومنل چې ټیم یې خلو بونه کړه او لاول سره په توپوهنه بالینګ او ډګر ساتنه کې تیروتنې وکړې. د لوبه په شارجه کې وشو چیرته چې افغان لوبډلې په اول بیټنګ سره یو سلو در څلوېخت منډې وکړې. بنگلاديشي لوبغاړو په 13 اورونو کې هدف ته ورسېدل. په دې سره بنگلاديش 3-0 له افغانستان د شل اوریزه لوبو سیریز وګاټه. تمه ده د افغانستان لوبډله له بنگلاديش سره 3 ورځنۍ لوبې هم وکړي چې په هغه ټیم کې به حشمت الله شهیدی د افغانستان لوبډل مشوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پری هیلچ ټول جو رغو سات من بیاست شرا ولاسته ول سم چورګی و ول سم واسته رازون نن یو نوې موضوع شروع کو. په دا سفر کې کبه مو مجل تاسی به شمزی حیوانات او د هوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کیږي دا هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره دیږي چې خپل زولوژي له دوه یوناني کلمو څخه خصه شوی ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دا علم چې دی مشته د ژوندۍ موجوداتو علم را اشي د دې په باره کې معلومات راکوي د دې ځانګړتیاوي د دې جوړښتونه او د دې اهمیت په چاپیریال کې مشته را پیژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شل بشمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی، چې د اسفنجونو فایلم، سونټریتا فایلم، پلانو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګ کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاسته بدن فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. رزو دغه کم جوړښتونه چې دی دا ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوو باندې هم ځان پوه کړو. زموږ ستاسو درس به د څلور اتیایمې صفحې څخه تر نیمې صفحې پورې دوام وکړي. رزو د پسته بدنو یا مولسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وایي په دې کې ځینې چې دی ډېر ساده جوړښت لري، مګر ځینې یې ډېر پیچلي جوړښتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 مترو پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې په چاپېریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي، او مختلف ډولونه لري په دې کې. رزو د دې ټوله ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، لکه جورو چې دی، جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رزو د پسته بدنو ځانګړتیاوي وایو. پسته بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی، چې د پسته بدن معنا ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامس معلومیږي، د دې وجود چې دی نرم او پوستي، او دی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دی چې دی دوه اړخیزه تنازل لري، یعنی دغه د دې ټول دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دوار فعالیت سرته رسي. او دی چې دی دغه دوار خيزه برخې چې دی د نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازکه غشا چې دی د منتل په نامه سره یادیږي. او دی خپل چې دی د خوراک کولو د پاره یا هم د شکار کولو د پاره په خوله کې اریته ورته جوړش لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري، او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغه برخو کې چې لري وجود لري. او دی کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمونه دی ټول چې دی ومنتل تخلاص دي، او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لار سکی، او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځنی کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې، مثال پښې چې دی په سر کې دي، او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلی دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه، او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطح په واسطه دی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري، او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري. او همدارنګه د شلو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن، دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري، چې دغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنې دا ټول څغره هم پدې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیلم په نامه، سیلم په نامه سره دیږي، چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي، چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي، وجود لري. چې رازو د دوی دولونه چې دی د غوس خیو ډول چې صدف دی، د هغه کم بهرنۍ جوړښت دی، هغه سکلیټ دی چې د صدف په واسطه پوښل شوی دی، دغه کم حیوانات چې دی، چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټ بهر نی برخه د چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. رازو حلزون چې دی، حلزون پیژنو؟ حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی. او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل سي، دوی یو ډول تور ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کم شکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې رازو حلزون چې دی، حلزون هم د پسته بدن له ډلې څخه دی، او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی، او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه شکلونه راته وجود لري، چې دوه شکلونه شکرونه چې دی دوه جوړې شکرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پات دوه کوچنی نور شکرونه په واسطه دی چې کولای شي هیڅ کول شي نه هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري او دی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړش لري چې کله خارجی صدمات پر واردیږي یا د باندې خاص خیا دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري او دوی چې دی اړې ته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي چې د هزون ډېری نیوي چې دی هغه لک د واګي یا سلک او بل چې دی د سلک په نامه سره دیږي چې دا د هزو د ډولونو څخه دی چې ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي ورپسې رازود و پلی یا هم صدف چې ډېرې موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو دوه پلی یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوش په واسطه پوشل سوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادیږي او دوی دوه پلی دی رازو د صدف جوړېدل وایو صدف چې دی خپل عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ سوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش په واسطه پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوجین څخه جوړه شوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پاڼ ته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب سي هغه د دغه په واسطه چې کېږي بیرته د سره میمیږي او همدارنګه کچيري د خارج څخه د داخل اضافي مواد ورسي دوی عضوي مواد چې د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلي جوړيږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شاوو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي د زو د پسته بدن او اهمیت وايي پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاوو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیز آسیایي امریکا او افریقایي وادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي د ډیرو عالی غوښتو څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګه د دې ځینی نور چې دی ايډن د ايډن د لاله عمله ډیر ارزښت لري همدارنګه دوه پلی چې د چملغره له جوړي دغه مرغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتی شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي همدارنګه د هزون ځینی چې دی هغه زیان رسون کې دی یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسې لکه هزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځورولو کې دغه دی یعنی دوی چې دي نباتات لمنځوري او هغوی د کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي ورپسې راځو کړي بندلرونکي چنجان فایلم وایو کلی یا بندلرونکي چنجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادیږي چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی یعنی د دې څخه معلومی شي دغه کم ژوندۍ موجودات چې دي د دوی بدن د کړي څخه جوړ شوی دی او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دی سمندرونه او ځینې چې دی په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي او ځینې چې دی په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مختوري زور په سید کړي باندې لرونکي چنجانو فایلم روسه د دې ځنګړکای پیژنه چې دی خپل په جوړښت کې څه ځنګړکای لري دوی هم چې دی دوار خیزه تنظر لري او پرته د جوړو څخه جوړ چې د دې دی ډلې څخه دی پرته له هغه څخه نور ټول چې دی د کیټین په نامه تارونو څخه جوړ شوی دی او همدارنګه دوی چې دی بدن یې نمجن دی ځکه چې د دوی کم شاوخوا چې دی د نازک کټیکل په واسطه پوښښ او کټیکل موږ ویلی و چې د مثال اوبا جذبې او همدارنګه د ژوندۍ موجودات او چې داس مخنیوي کې نو ځکه د دې جوړښت هم چې دی دغه عمله نمجن دی او د دې هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دې د کم د بدن اوج جوړښت کې وجود لري او د دې د ویني دوران چې دی تړلی دوران دی، یعنی د دې په داخل کې د ویني دوران چې کې صورت نیسي، همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانون په واسطه بدن د کم نور برخو ته چې دی ویني رسي جواب ته زړه ته ویني رسیدل هم د رقم سره ترسي، یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري. او بل د دې تنفس چې دی هم ځینی چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي، او ځینی خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکی. او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کې چې دا نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي، او همدارنګه د دوی کم عمومي خالیګا چې دا هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي. او په دې کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري. همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نو رو کارون د پاره ورسخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع. ان شاء الله چې په موضوع باندې مو په شډه سره سر خلاصوي اوسه، موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل. راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کډیلرین کې چې جانو ډولونه پیژنو، نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدن یا ملسکا فایلم او پیژندې، همدارنګه د دې ځانګړتیا مو پیژندل چې کوم ځانګړتیا درلودلې. راځو د دغه فایلم او وروسته چې به دې کلاس سونه اپازونو کې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. ان شاء الله چې کوم موضوعات مون ویل هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې په شد دا سره وکړي. کوم موضوع چې ولکې خپل مطالعه د نور زیاتولو لپاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لري کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي، ترڅو د دوی هغه نراتونکو کم لوستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغو مدستي سر خلاصيږي، او د دې کم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځنګړتیا اوسخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږي. په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسو خپل ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پوښتنه ده د پاستا بدن او ځنګړتیاوي څه شي دي. دویمه پوښتنه ده حلزون څه ډول یو حیوان دی. موږ حلزون مو پیژندې چې د کوم حیوانات په ډله کې راځي، همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل، او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت درلودي. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او دریمه اخرنی پوښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي، یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلی د دوه پلی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. سسي ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او صحت مند بیا شر اخلاص د ولسم ټولګي و یو ولسم لوست. نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو، هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سرته رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل، او کله موږ ویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس راځو پیژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون چې څه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپږم صفحې څخه تر څلور شپږم صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی، یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپل پر نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې کچېره یو نیورون خپل لمن زولار شي،
بیا ورسته بیرته منست نه راځي او نیورونه چې دی هغوی خپل شکل اندازې جسامت لمخه یو د بسخه توپیر کوي یعنی مختلف ډولونه د نیورونونو وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهم اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی دندرایټونه دی او د اکسون برخه ده زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي لومړی راځو حجروي جسم حجروي جسم چې دی یا سل بودی چې دی هغه ته سوما هم ویل کیږي او د دې چې دی د نیورون مرکزی برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې د هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر ان ا ترکیب ترسره کوي بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکاندریا رایبوزوم ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي همدارنګه نیسل ماده غشا د ټولو پکې قرار لري مایتوکاندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیروت د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کیږي رایبوزومونه چې د پروتین تولید لپاره همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروتین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروتین او لیپیدونو یا شهم په جوړښت کې مرسته کوي چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروتین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شهم په جوړولو کې مرسته کوي ورپسې نیزل ماده دی نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروتین ترکیب لپاره کارول کیږي همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپل یو اساسي برخه ده ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږدي هم پکې کې صورت ونیسي یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي لکه د حجرې د ژوند ساتل دی حجروي ژوند ساتل دی همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي ورپسې د هغه بعد د دویم برخه چې د دندرایټونه وایو دندرایټونه چې دی هغه د دندرونه یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی خپل د ونې په معنا څه دی یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري په هغه شکل سره وجود لري او دندرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي دندرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې مثال دوی چې دی خپل شخص لرونکي جوړښتونه دي چې دندرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څیر ښکاري او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطح پراخوي همدارنګه د دې سیګنال ترلاسه کول دوی چې دی د دندرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي کوم چې دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایی یا کیمیاوي بڼه لري ورپسې دندرایټ دا سپاینونه دي چې دغه سپاینونه چې دي د دندرایټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي او دغه سپاینونه چې دي د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي یعنی دندرایټونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول د سیګنال پروسس کول د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري ورپسې اکسون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي د اکسون وظیفه چې د هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي د اکسون زنګرتیا کې د دې اوجدوالي دي چې د دې هرڅونه چې اوجدو وسی او غوند دې کولای چې په شډو سره خپل فعالیت سره ورسی. همدارنګه یو اکسون چې د هر مثال د یو اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دا اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوش دی، دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي تر څو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې، اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجکټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دي. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلو دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اوریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. هیڅ نیورونونه چې دی هغوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول سوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې یعنې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه پر دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورون برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، د غلري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅ کېږي. هم ډېر نور ډولو لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا دپاره حساسیت ښکاره کوي، او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځانده سرته رسول، چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی، تر هدف تر حجرې پورې رسوي. او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه دنجکټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنې کوم غدا چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دي چې کوي ډېر مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامس خمالمیږي چې د دې عصبي سیستم د نن حصي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلې لرونکی دی او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حصي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال دا پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لښتوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي د فضا چې خالیګه چې د دوی ترمنځ واقع ده هغه د سایناپس په نامه یادیږي چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه تسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د غره کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډیر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي یعنی نور خواته نزه دوی چې دی ډیر اصلي اساسي دندې چې سره رسي هغه یو خو د ودی انکشاف سلوک او د نسل ډیرش یا د مسل تولید تنظیمول دي. همدارنګ د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره وړل دي او د بدن ټینګ ساتل استوار ساتل چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او دوبو اندازې شکی ثابت ساتي او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل سره ترسره لپاره د بدن مجبوره کوي. کله چې حسي نیورون اولیج د ولسی او عصبي سیستم ته حالت د هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه د هورمون شکی ش تولیدیږي او خپل هدف حجرې ته ځانسي. په هر خلنې برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنۍ پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده سایناپس ته ویل کیږي واضح کړي او اخرنۍ پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي. ساس ټول ته وجه ښه نری نری منن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00400 دواویا دریسوا یواتیا یولس.
د آزادی ملما
احمد شبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک مليار ملمنه ده. اغل مليار خبرونه تشرخ
مننه کوم چې ورسېب زه هم خپل سلام نه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدرمنو اړیدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو د افغان جنو شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي که په لاندو راتو وایس چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د جنو د ملي کمپاین په لوشو کوم د پیل کې له معنا بلنه ماته بلنه راکړل شو چې د دې کمپاین برخه شم. سره دې چې ما نه ډیرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې او دلته په اصطلاح بل ادرنګ ډېر دی چې ولا سبې فکر کوم ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان خویم په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندې سو کته زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولای شم سپیس نه پیولای شم او ما غوښتل سره پایل وکړم یو کال مکمل مې سپیس نه مخته ویل یعنی د مطبوعاتو برخه کې هم مرکی کولې د مختلفو رادیو کانو تلویزیونونو د دې سره واته ازادي رادیو سره مې هم مرکی لرلې. په دې برخه کې موږ یو کار تقریبا د مختب او له زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم د څنګه سره عملی د کار کولې شي. په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته څو چرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دینی علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا څنګه پلان کې لیکل شوی خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا راول نو دلته به غوښتنه کېدله د مانا چې د موږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باعث دې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویل چې داسې خو نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته ستاسو مبارزه کوي، تاسو باید افغانستان ته راشئ، خطر ومنئ، ریسک ومنئ. دا وکړوکې ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېلې دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم. عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم. او هماغه و چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ. د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړو. هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو، ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زموږ ډېر پیساتو شو، زمونږ ډېر قدردانۍ وشو. او موږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم د دې سره وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو، چې البته موږ لپاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښي. په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې؟
فکر کوم چې هو، هغه په دې معنی تک چې دا کفایت نه کوي. دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 30 میلیونه نفوس چې د اقل ممکن 100 میلیونه خویندې اوسي، دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا ده چې د شخصي در علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې. هغه هم راته حتی وویلې چې څو مکتب ښوونځي په کوم ځای ما تار علوم یا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي. مونتا دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو، کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي او د
بیا وبخشي بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره پرونه لروس په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود. همدارس حتی د اوازو تر حد خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د نجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي؟
لند راتلونکي دا ډېر سخت دی چې سړی دا شی وویل شي. داسې که تاسو پیږي چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لند وخت کې نه انتظار ولري چې هغه تخت شي. او مدني مبارزه کلونه شاید په بر کې ونیسي. او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو، د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي. موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو په یوشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څنګه کوي دا په هر برخه کې او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې اواز قرآن شریف مو یادې زده کړې دا قاری د قرآن مو حدیث مو ویلې دي د دې په څنګ کې چې سړی قاری د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي د اسلام او شریعت په لار روان اوسي د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسائل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي او د پرته د خویندو نه یو ټولنه معیوبه ده د هر لحاظ د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه کمال نه ده موږ په برخه دا مثال ورکړی دی چې خویندې ټولنه کې دي یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي او دا د یوې ټولنې یو وزر دی یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو او موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار که چرته د جمهوریت وخت وګرځم په هغه وخت کې تاسو ځینی فعالیتونه کول د قابلیت د روزنې په برخه کې په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ څومره کسان روزل شوی دي او هغه قابلیت اوس چرته دي لږنو معلومات لري؟
موږ تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو د 214 قابلی مو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 50% ته راټیټه شوې ده. 50% یعنی یو نفر یو مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. ما کله چې د 50% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې یم چې دوی دي سواد نه لر اما دومره بیدار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره یعنې دغه درې هفتې چې دوی دي دغه کورس تعقیبوو زده کړې پکې کوله دوی دي دومره بری ترلاسه کړی و یعنې دا او دوی دي خو روزل شوي دي دوی دي خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته د
یعنې تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی روس افغانستان ته تللی یاسي له دغه روزل شوی قابلیت سره مو له کوم سره لیدل نه دي
په خوشحالي سره باید وایم چې نه په دې چې زه مونږ چې افغانستان ته زو مایان وخت تاسو پیږی ست تا کار لرم رسمي زه ډیر رخصت نشم اخستلای او هغه مایان وخت چې مونږ هلته زو مونږ دا مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې مونږ پنځیر تملاړو نګار تملاړو بلخ تم سفر وشو زمونږ وخت تل محدود وو او دا امکان نه و چې مونږ چې څه تللې وای بیا ما خپل فارغ وخت نه درلود چې زلاړ شم او دې ولایت ته وشم کولای چې دې روزل شو محلي دای سره یو ګورم
د په افغانستان کې د جمهوریت نمخته او بیا په کابل کې کورنۍ جګړه ور هاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ول وسته له غورسه تاسو کلونه کلونه د چارنوال په صفت باندې کار کاوه په یوه کلونو کې د یوې انجلې او میرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسانه
یو تفاوت پاید قائل شو چه منگا پا کابل کیو پا خار کیو او پا اطرافو کی بیادا ناممکن آواز کده جنگ حالات وو او بھاگا وقت که پا اطراف کی خواهند و کارنو شو کوله اما پا سارنوالی کی استون دانو وا منگا نمو معاش تفاوت درلود نمو ده کار تقدیر تفاوت درلود یعنی منگا پا دیر آرامی سرا کوله شو چه پل کار ازادانا وکو
یعنی اتیایی ملادی لسی سوا چې تاسو د سارنوال په صفات کار کاوه
په دوی مامنی مای کیو
او په یو وخت کې یو مشکل دا سارنوالی په خپل یو اخدا یو یعنی یو مشکل کار دی مثلا کېدې چې تاسو ته بده ډېری سخت جنایي دوسی هم راتلی
بالکل منګه خو مختلف حکومت تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې هم کار کړی دی، او مرافی څارنوالي کې هم کار کړی دی. طبیعي ده چې منګه البته په تحقیق کې منګه ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغه برخه کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافی څارنوالي کې چې ما کار کوو، په امنیتي په یو حوزه کې مې څارنوالي کار کړی دی. په دلته په مرافی څارنوالي کې بیا نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې، ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل. او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله تاسو سره شریکوم.
مهرباني.
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تیر شوي وو. او یو ځوان هلک یو ماشوم دی، لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږم تشله بورد وایي، چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې وو. دا ماشوم داسې ګټلی وو، دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم دی لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه، خو خدای تښتېدلی وو. د دې صحنې دا مشر او قصې شوی وو، دا ځوان چې دا هم ووژني، خدای ته تښتېدلی وو. بریالی شوی وو، په تښته باندې وتلی، خپل کار ته یې دا خبر کړی وو. دوی د تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته، دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي دا ووژل، دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو، او یو څه موده بندي وو. بالاخره دی دا ځوان خوشې کړی شوی دی، او دا شاهد بندي وو. دا د څه چې اته کاله نو دا کته پورته کړي دا مختلف
وو. بخښه شاهد ام دغه بل ماشوم،
دا بل ماشوم، دا بل ماشوم چې دا قتل لیدلی وو، دی بندې شوی او قاتل خوشې شوی په ضمانت. دا د څه چې ما ته راکړه شو، وروسته د اته کاله نو دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دی وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله، ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي، او د قاتل چې نور نو تښتېدلی وو او ورک ونه پیدا کېده، دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولګي چې دا پیدا شي او ونه شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته، او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو، ماشومې خوشې کړی وو، او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولوېږي. دا دوسیه، دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه، چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو، هغه زما د قرار نه لرې کړي وو، زما قرار یې کاپي کړی وو. لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي، او هغه دې بیرته باندې شي. دا شاهد نوم یې لیکلی وو، نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بیرته راغله زموږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی وو. زه لاړم خپل پخواني عامر ته، او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې هم تایید کړی. وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس وو، دی هم په دې قضیه کښې شامل وو، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی وو. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته، لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخیست او لاړم لوی څارنوال دفتر ته. او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې. ده وایي چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل وو چې ده زه لیدلی وم، او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم، د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته وویل چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې وویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده، او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده لیکنه نه ده. بیا نو خو همغه وو چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، از ما رئیس ته تلیفون کو چدی ته تقدیر نامه ورک از ما رئیس به ما ته تقدیر نامه رانه کړه خو خیر سی تقدیر نامه په سومه نه ګرځیدل منوره نو داسې حالات سره هم یعنی کانو چې سړی مخشي او د بل له هغه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاتره د قتل دوسیه راکول کېدل او دا غوښتل چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړه چې تاسو او دا خبر ما لوی څارنوال ته وکړه چې دې په واسطه زما تقدیر کړی وای زما کارم تقدیر کړی وای تاسو ما ته حکم دی دا خبر کړی چې ما باید معنی تحقیق وشي نو دا بیا دا خبره داسې حل کړل چې دا چې هغه سره بیا لوی څارنوال
حکم کړی و
او نه خو زما قرار چې هغه د محکمې له خوا تایید شو او لوی څارنوال زما رئیس ته تلیفون وکړ ما په مخ کې ورته تلیفون کړ ورته چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوه نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړای شوی دي
اغلی ملیار درس او عملی کار فرق لري کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایم میلادي لسیزه کې او تاسو ول چې د قتل ډیر دوسی تاسو سره خلیوې د لومړي ځل لپاره چې مولا جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسی مو تعقیبول او چیرلې څه احساس مو کاو د قاتلین هم عادي کسان درته معلومې ده او کنه د بل ډول احساس مو کاو
یو څه باید وای ما شاید هغه چې تردیدلې دي هغه دې په اړه به داسې تفاهم ورنه یا ما انسان دی په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګو کتل شي که څوک یو جرم کوي هغه لپاره قانون وجود لري مجازات ورته وجود لري او هغه خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري ما دې هیڅ کله دا څه نه ده کړی چې یو څوک توهین کوم یا به احترام وکم زما په مخ کې یو دغه په امنیتي حوزه کې تللم تحقیق لپاره یو څوک چې اصل کې دغه خپل ځان نه دفاع کړی و خدای دې ساده سړی و نو په دې دوه انکار کوي د قتل نه د اماده په اصل کې دفاع و ځان نه دفاع کړو نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی وو به دې چې اوه زه ډېر په غوسه شوم دی پولیس ته ما ته چې ته څنګه جواب کوي چې زه درته ناستم د ما په مخ کې ته باندې وار کوي تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دا یو وهې د ما ته چې څارنوال ته بیا کوي چې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي ما ته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم زه په دې باندې دلایل باندې ثابتوم زه ته کوپی کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لري چې چا باندې وارو کې یعنی دا حالات د پر شخص ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ته کتلې او څوک چې جرم مکه کې شو او ته قانون وجود لري او سزا ورته ورکړي
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي یعنی ماضی بیا ور پیدا شي فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولټه د اخول وسته بیا عملاً د افغانستان په پایتخت کار کاوه خو کلونه کیږي چې تاسو په اوتریش کې ژوند کوي په اروپا کې او په اوتریش کې ژوند تاسو لغبل دي تیرې زمانه سره تړي
تدید چې ارتباط شته دا ځکه اغاژوند نیمایي ژوند و چې البته ما کړی دا نیم ژوند دلته ما کړی دی او دا اړیکه نشلیدونکې اړیکه دا ځکه هغه څه چې په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي دنیا نه لاړ شي هېرې کړي هغه رابطه د منځه نه ځي اما لکه څه چې زه اوس افغانستان ته ځم یا زه دا شل کالو کې افغانستان ته تللی ما په همیشه ځم دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي یعنې داسې دی نور القالوية القد خبلوان والتا يو تشتاد يتصير راوتي دي وترشكي دي أكثر ياتي أما دغا أريكا وجود لريك ما بيرت أفغانستان تبياي دغا أريكا وجود لريك ما دغا وجداني مسؤوليات راكي چه تا أفغانستان يو غريب حيواد و سرال دي چه ده منابع و لحاظ غريب ندا ما آغا وقتي منغا دا امكانات ندرلو دل منغا پا مفت و پیسو بانده التا درس و علي تحصيل موكر لوار تحصيل موكر کم وقتم کارو کنور ده منغنا ده جگرو لکابلا ده کار چانس واخست و شو چه خبل ملت ده خدمت و کو زمنگ زوانی اوز زمنگ زوانی یعنی ده نورو پا خدمت که تیره شولا سرال ده چه پا منگ بانه هیت مصرف نو کرده ده اغا وجدانی مسئولیت ده او ده غالی که ده چه ما بیرت افغانستان تبیهی او اغا نپریکی اغا غالی کشتا
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شانس تاسو په ذهن کې درګرځي چې کاشکې دغه هم په افغانستان کې وي، خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې.
ډېر کاشکې چې ډېر شیان دي زه هلته وای. شازادگی اندیا تو تر دو زل راغلا زی یو افتم کمال از دیدی میل ما پالم پستلا ما پیولا هر چیفتا یو رز داوالا ناہی که دا دی اوتریش دیر کلی و قدیمی داگا دا آل تا دس لاس دیدی پلاس کیا چا اولا گرسی دلو قدام ما تا چه ما تا ما تا خوختنا کرو چه زوستا بی بی جانو ایم ما تا چه بی بی جان کلا با آغا وقت ریشی چه افغانستان داگا سیشی لکا داگا ما مرکت دی ما تر چیزر که جان ایگه پا فراموش کن ما که برابر ایران و پاکستان هم شمیم زیاد است یعنی در درد ما سرشتا ده همیشه در پرمختگ ده دی طولنی چی وینم در خیزی چی زدسته وینم در انجونی چی زدسته وینم البته منفی شایم منفی زورتا نویم زکر دادی دوی دی کلتور دوست از من کلتور دا چی از من کلتور شایم دوی دی تا منفی کاری ولی دوی دی کلتور سر من تا منفی کاری البته اغا چی دی من دی کلتور سر مطابقت نلری اغا اینا اما نور چی زدسته وینم یعنی حقیقت دادا چی دوستا دیر زیاد ترانوائی دا خیزو تا دی کلتوری لحاظا او دا دوی دی ایجاد کرده دسته نه دا چه دلتا دا اوتومات وجود لری راز حال که چه زمانگ پا دین که او زمان پا کلتور که داشای بیس او اساس نه وجود لری مگر منگ بینو چه متاسفانه آغا چه دلتا جول شوی و قانون که ورتا بسلا زای ورکر شوائی دا آغا من پا پرمختک کهی آغا چه زمان پا اساس و بنیاد که زمان پا عقیده که زمان پا دین که وجود لری آغا متاسفانه چه نون راز دا خسی سوز سر مخته
آغا ملیار دیر مانن چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې
کوربه دا مننه یو مکتب هم مال په دې جنو د پاره جوړ کړای چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځه هم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم
بس ډېره مننه کور ودان
zaro jaane nare barande putira ye varavina zaro jaane nare barande putira ye varavina zaro
مینه بین کبم یاری گم آزادو جانی مینه بین کبم یاری گم آزادو جانی جزارو جانی